라디오.
라디오 아자디.
ته ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم نن د پنځم به ورځ د دیار لسو څلور نوې يوم هجری المریس کال د تلیا میزان د میاشتې دوهمه ده چې د لوی اختر له لومړۍ ورځ سره برابر ده. لوی اختر مو مبارک شه. په دې هیله چې د اختر شپې ورځ په سوله امن او خوشحالۍ کې تیر کړي. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. روشان هم تاسو ته د اختر مبارکي وایي. په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو یو مشر هغه راپور نه رد کړ چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوستلی چې له دې هېواده ووزي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه، اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. پاپ فرانسیس بنندې امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل دی چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته خبرې کوي. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقۍ ونه کاروي. د کورنیو چارو وزارت په دې باور دی چې کیدای شي د هېواد دښمنان له دغو ډزو استفاده وکړي او د خلکو امنیت ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت له خلکو دا هم غوښتي دي چې له پولیسو سره همکاري وکړي او که چېرته اړتیا وه 119 شمېرې ته دې زنګ ووهي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. ولسمشر اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مخه به ونیول شي او عملي ګامونه اخیستل شوي دي.
امید ما مبتنی بر خیال و توهم نیست. ما اردوی رو به پیشرفت داریم.
زموږ هیله په خیال ولاړه نه ده. زموږ اردو د پرمختګ په حال کې ده. پولیس مو د ودې په حال کې دي. امنیتي دستګامو پراختیا مومي. تعلیمي بهیر مو پراخیږي. د سوداګرۍ د سیستم بنسټ د ایښودو په حال کې دی څو د لسګونو کلونو په مخه موږ او سیمې ته ګټه ورسوي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې مسلې ته هم اشاره وکړه او ویویل چې د سولې او اتفاق راوستل یوازې د حکومت یا خاص شورا وظیفه نه ده، بلکې دا د ټول ملت شریکه دنده ده چې د افغانستان د خیر او ملي وحدت لپاره کار وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. افغان امنیتي ځواکونه به را روان ژمی د څه باندې 90,000 بالاپوشونو له کمښت سره مخامخ وي چې د یوې امریکایي څارنې ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې د دغو ځواکونو پر وړتیا اغېز وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو پنټاګون ته په یوه لیک کې چې تېره اونۍ استولی ویلي چې دغه ستونزه ښایي تر راتلونکي کال پورې هواره نه شي. سوبکو ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د انتقالي امنیتي ځواکونو قمندانۍ چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري د افغان پولیسو لپاره د څه باندې 15,000 بالاپوشونو د جوړولو فرمایش ورکړی چې د روان کال د جولای تر میاشتې ورته ورسیږي، خو هغوی ته تر اوسه پورې دغه بالاپوشونه نه دي رسېدلي. 15,000 نور بالاپوشونه په پام کې و چې د 2016 میلادي کال د جولای تر میاشتې پورې دوی ته ورسیږي. جان سوبکو وایي د سړې هوا لپاره د مناسبو جامو نشتوالی به د عملیاتو په برخه کې د افغان ملي اردو او پولیسو پر وړتیا بد اغېز وکړي. هند افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د لومړي ځل لپاره د دکتورا شل بورسی افغانانو ته ورکوي. په کابل کې د هند سفارت په خپله ویبپاڼه کې دغو بورسیو اعلان وکړ. هند هر کال په بیلابیلو برخو کې افغان محصلانو ته شاوخوا 1000 بورسی ځانګړې کوي. د روان میلادي کال په نږدې 1000 بورسو کې 15 د دکتورا دي چې 14 نارینه او یوه ښځه ورته غوره شوي دي. 211 بورسی د ماستری دي او نورې د لسانس لپاره دي. د دکتورا د پاتې 5 بورسیو په اړه تر اوسه هند نه دي ویلي چې محصلان ورته انتخاب شوي دي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه، اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک چې په بروسل کې د اروپایي مشرانو د بیړنۍ غونډې مشري کوله وویل چې مشرانو همداراز موافقه وکړه چې د کډوالو په مسیر کې پرتو لومړنیو هیوادونو لکه ایټالیا او یونان کې به نوي مرکزونه د نومبر تر میاشتې پورې پرانیزي چې د اروپایي اتحادیې څارونکي وکولی شي چې په دغو مرکزونو کې په چټکۍ سره هغه کسان په نښه او راجستر کړي چې د پناه اخیستو وړ دي. په دغو مرکزونو کې به دغه راز هغه کسان ډېر ژر په نښه کېږي چې د اقتصادي دلایلو له امله هجرت ته مخه کړې ده چې دغه ډله به ښایي د پناه اخیستو مستحقه نه پېژندل کېږي او پناه به یوازې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د جګړو له امله خپلو وطنونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پاپ فرانسیس بنن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل دی چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته خبرې کوي. تر دې وروسته به پاپ فرانسیس نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو د اویاویمې کلیزې په مراسمو کې به برخه واخلي. پاپ فرانسیس تېره ورځ د متحدو ایالتونو د سفر په لومړۍ ورځ په سپینه ماڼۍ کې تر 12,000 ډیرو کسانو ته وینا وکړه. 80 کلن پاپ ټینګار وکړ چې د چاپیریال ساتنې لپاره باید نورې هڅې وشي. د همداراز د امریکا ولسمشر په دې برخه کې وستای او ویویل
I find it encouraging that you are proposing an initiative.
دا د ډاډ ویل ده چې تاسو د هوا د ککړتیا لپاره له ابتکاره ډک وړاندیز کړی دی. بیړه په کار ده. دا ماته معلومه شوې چې د هوا بدلون هغه ستونزه ده چې نور نه شي کېدی چې راتلونکي نسل ته پرېښودل شي. د پاپ تر خبرو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې پاپ یو ځل بیا خلکو ته ورپه یاد کړل چې دا زموږ دینی وظیفه ده چې د مځکې کره وساتو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې د جمعه د پرانستلو پر مهال د اسلامي دولت افراطي ډله وغندله. په هغو مراسمو کې چې د جمعه د پرانستلو لپاره جوړ شوي وو، پوتین وویل د اسلامي دولت په نوم ترورستان د کرکې د خپرېدو له لارې د دیني عالمانو په ګډون په وحشي ډول د خلکو د وژلو له لارې او د اسلامي فرهنګ د ورانولو له لارې غواړي چې د نړۍ ستر دین اسلام بدنامه کړي. پوتین همداراز وویل چې دغه نوی جومات به د زده کړې یو مرکز وي چې د انساني فکر او حقیقي اسلام د ارزښتونو د خپرېدو لپاره به هڅې کوي. په دې مراسمو کې چې پرون ترسره شول، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د چچنیا مشر رمضان قادرف او په مسکو کې د امریکا سفیر جان تفت برخه اخیستې وه. پوتین له ترکیه او قزاقستان څخه مننه وکړه چې د دغه جومات په جوړولو کې ورسره مرسته کړې ده. په دغه شپږ پوړیزه جومات کې په یو وخت 10,000 تنه لمونځ کولی شي. دا جومات په روسیه کې دریم ستر جومات دی. اسلام په روسیه کې دوهم لوی دین دی چې اټکل کېږي له 15 تر 23 میلیونو پورې مسلمانان پکې وي. په موسکو کې ویل کېږي چې 2 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. او یو نوی راپور وایي چې په نړۍ کې تر 100,000 ډېرې ښځې او نجونې زندانې دي. په لندن کې د جنایي تګلارې تحقیقاتي انسټیټیوټ په یوې څېړنې کې چې تېره ورځ یې خپره کړه وویل، په تېرو 15 کلونو کې د ښځینه بندیانو شمېر په نړۍ کې 50% زیات شوی دی. د دې څېړنیز راپور له مخې د دغو زندانیانو نیمایي د امریکا په متحدو ایالتونو، چین او روسیه کې دي. په هغو هیوادونو کې چې ډېرې ښځې پکې زندانې دي یو هم ترکمنستان دی. څېړونکي وایي چې د ښځینه زندانیانو شمېره په نړۍ کې تر دې لوړه ده، ځکه چې ځینې هیوادونه کره شمیره نه لري او د ځینو هیوادو لکه چین احصایه نیمګړې ده.
په مکه د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته، کابل د تودوخې لوړ درجه 9.2 چې دیارلس، اسمان شین. هرات هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.2 اټکل شوی. کندهار د تودوخې لوړ درجه 3.4، اسمان شین. مزار شریف هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.6 اټکل شوی. ګردیز د تودوخې لوړ درجه 2.9، اسمان شین خودل شوی. او په پای کې بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 0.3 خودل شوی ده.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوستلی چې له دې هېواد ووځي.
یک وقت است که من برای تان میگم که طرف دولت پاکستان کدام فشار را مطالعه احساس نکرد.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر طالبانو د مشرتابه پر سر د اختلافاتو تر شا د پاکستان لاس بولی.
کسانی را در اختیار خود داشته باشند که آره دستشان باشد، هر چیزی که حکم میکنند همی حکمشان بتانند بجا شود.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین پورې ته نږدې د روسیې لخوا د یوې پوځي اډې له جوړېدو مو خبرو، او د ژوند رنګونو کې به د میدان وردګو ولایت د جلریز د یوه اوسېدونکي خبرې واورئ چې وایي له سیمې ولې خلک بهرنیو په تېره بیا د خلیج هېوادونو ته د کار کولو لپاره ځي.
دلته خو اول غریبي نشته، بېکوي هم هغوی تقاضا ډېره ده چې ډېرې پیسې لاسته راوړي.
په پاکستان کې د یو خبر شوي راپور له مخې ویل کېږي چې د افغان طالبانو یو شمېر مشران له دغه هېواد تښتېدلی دي، خو کابل له طالبانو سره د اسلام آباد پر چلند شک کوي او وایي چې هغوی په خپلو کې سره مخالف کړي دي څو د خپلې خوښې مشر ورته غوره کړي. بل لور ته د افغانستان د دولت پلاوی نیویارک ته روان شوی دی څو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه د افغان حکومت دریز نړیوالو ته روښانه کړي. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د افغانستان اجرایي رئیس نیویارک ته ولاړ څو د ملګرو ملتو په اویایمه عمومي غونډه کې برخه واخلي. عبدالله عبدالله به په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت لیدلوری له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې او په دې اړه د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط څرګند کړي. داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شوي دي چې افغان پلاوی به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې مسله راپورته کړي. خو پرون چې کله اجرایي رئیس له کابل د نیویارک په لور روان شو، د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوه پاکستاني چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې له پاکستانه وتلي دي، یو شمېر هم د وتلو په حال کې دي، او اصلي علت یې دا دی چې پاکستان هغوی ته خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان له خاورې د افغانستان دننه عملیات ونه کړي. د طالبانو یو چارواکی عبدالمنان نیازی بیا دا خبره رد کړه او ازادي رادیو ته وویل تر اوسه موږ ته کوم ګواښ نه دی شوی چې د هغه له مخې زموږ کوم کس مجبور شوی وي چې افغانستان ته ولاړ شي، او دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د دولت له لوري موږ تر اوسه کوم فشار نه دی احساس کړی. عبدالمنان نیازی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد پرانیستی دی، او د دوی کسان کېدای شي چې په قبایلي سیمو کې یو لور او بل لور ته ولاړ شي او راشي. د افغانستان اجرایي رئیس په د متحد ایالاتونو د سفر پر مهال د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د وینا ترڅنګ د ملګرو ملتو له عمومي منشي بان کی مون، د ایران له ولسمشر، د تاجکستان له ولسمشر، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرې وکړي. همدارس بل یو شمېر امریکایي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه وغږیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالله قلومي تیره ورځ تور پوری کړ چې پاکستان طالبان سره بیل کړی دي او دوی ته په خپل خوشه مشر ټاکي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان تیره اونۍ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو اختلافات د سولې د خبرو د لارې خنډ شوي دي، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو په وینا چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکوي چې اسلام آباد له کابل غواړي چې د دوو غوښتنو ترمنځ یو انتخاب کړي، یا د طالبانو سره د سولې د خبرو لار غوره کړي، او کدا لار نه انتخابوي او جګړه غوړي نو پکار ده چې افغانستان، پاکستان او همدارس چین او د امریکا متحده ایالاتونه په دې اړه خبرې وکړي.
د افغان طالبانو ترمنځ د مشر پر سر اختلافات لا هوار شوی نه دي. طالبانو یو مسؤول مولا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري تر اختر وروسته به دوی د دوونیو په منځ کې خپل مشر وټاکي. دبل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د اختلافات تر شا د پاکستان لاس دی او غواړي دا هیواد له دې لارې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نورالحق قلومي دا څرګندونې پرون په کابل کې په جګړو او حملو کې د وژل شوو پولیسو له کورنیو سره د لیدو په مهال وکړې. قلومي دغه راز وویل چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې ټولې خونړۍ حملې د پاکستان له خاورې رهبري شوې دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو له رامنځته کېدو سره سم د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې اختلافاتو تر شا د پاکستان لاس دی او غواړي چې د طالبانو رهبری هغه چاته ورکړي چې د لاس آلای وي. نورالحق علومی وایي پاکستان له دې لارې په افغانستان کې خپل اهداف پوره کوي، او په دې کې د بېګنا کسانو وژل او زورول هم شامل دي. ښاغلي علومی د چهارشنبې په ورځ د وژل شوو پولیسو له کورنیو سره د یوې غونډې پر مهال په دې اړه وویل
امروز تقسیم قدرت در بین رهبران
نن در رهبرانو ترمنځ د واک ویش هم زموږ د گاونډي هیواد د چارواکو لخوا کیږي. تر څو څوک په واک کې وساتي او څوک له واک لري کړي، دوی غواړي هغه څوک واک ته ورسوي چې د لاس علي وي او د هر حکومت ملکی دوی ته غاړه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د نوي مشر مولا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره د طالبانو ترمنځ ځینې اختلافات رامنځته شول. په لومړي سر کې دغه اختلافات د ملا محمد عمر د کورنۍ او د طالبانو د یو قومندان ملا منصور دادالله لخوا وو، چې وروسته د ملا عمر کورنۍ ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ، خو دادالله هم ورسره مخالف دی. منصور دادالله څه موده وړاندې د طالبانو نوی مشر د پاکستان استخباراتو ته په همکارۍ تورن کړ او زیاته کړ چې د آی اس آی د لاسوهنې له امله دای او ملګری زابل ولایت ته راغلي دي. د کورنۍ چارو وزیر وای د روان کال له پیل راهیسې چې کومې حمله په افغانستان کې شوې رهبری او پلان د پاکستان په خاوره کې شوې دی.
دشمنای مردم افغانستان که امروز ریشه‌هایشان در بیرون از افغانستان قرار داره.
د افغانستان مخالفین چې ریښې رهبری تمویل او زالې له هیواد بهر دي تل هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو خوږ ژوند له خطر سره مخ کړي،
جانای شیرینشان به خطر مواجه بسازند.
له دې وړاندې نور افغان چارواکو هم پر پاکستان ورته تورونه پورې کړي، خو پاکستان بیا ویلی چې تروریزم سره مبارزه کې صادق او دوی خپل هم د تروریزم قربانی دي. که څه هم تر اوسه طالبانو د کورنۍ چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې خپل منځي اختلافات جدي نه دي بللي او په خپل خپلواکۍ یې ټینګار کړی دی.
د سهار 2 بجې او 14 دقیقې کېدونکې یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقې ونه کاروي. افغان ولسمشر اشرف غني د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان د دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. افغان امنیتي ځواکونه به را روان ژمی د څه باندې نوي زره بالا پوشونو له کمښت سره مخامخ وي چې د یوې امریکایي څارنې ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې د دغو ځواکونو پر وړتیا اغیز وکړي. هند د افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د لومړي ځل لپاره د دکتورا شل بورسیې افغانانو ته ورکوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوسي 1 میلیارد یورو مرسته کوي. پاپ فرانسیس بنن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل ده چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته وینا کوي. تر دې وروسته به پاپ فرانسیس نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو د اویوم کلیزې په مراسمو کې به برخه واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې د یو جومات د پرانستلو پر مهال د اسلامي دولت افراطي ډله وغندله. یو نوی راپور وایي چې په نړۍ کې تر 1 لک ډېرې ښځې او نجونې زندانې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زئی ته به غوږ شو.
بچبازی چې په افغانستان کې په وروستیو کې بحثونه پارولي د ګڼ شمېر غربي مطبوعاتو پام وراړولی او تبصرې ورباندې شوې دي. امریکایي ټایم مجلې لیکلي بچبازی د افغانستان په ځینو سیمو کې د ساتیري و معمولي طریقه ده. مجله د ناټو په حواله وایي چې امریکایي ځواکونو ته نو ویل شوي چې په افغانستان کې د خپلو متحدانو په لیکو کې د هلکانو د جنسي ځورونی مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل په خبر پاڼه کې د سیشن به پرځ ویل چې په افغانستان کې څو دورې خدمت کړی او ډاډ لري چې د امریکا پوځ داسې کومه پالیسي نه درلوده. ټایمز مجلې د جنرال کیمبل په حواله لیکلي د افغانستان حکومت د دې هیواد په امنیتي ځواکونو کې د یو شمېر کسانو لخوا پر کوچنیانو د جنسي تجاوزونو رپورټونه څېړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې وویل چې ټولو افغان چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د په وینا د داسې غیر انساني او غیر اسلامي کار مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د بچوبازي مسله اول وار نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور کړه او ویل چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې یو شمېر کسان په دې اړه لاس لري. د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي ځواکونو قصدن د دې ستونزې د له نظر غورځولو پالیسي غوره کړې وه، خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې د نورو خلکو ازیت او پر هغو جنسي تیری پرته له دې چې عاملینو ته یې پام وشي د منلو وړ نه دی او هغه کسان چې په دې کې لاس لري باید مجازات سي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مقاله کې لیکلي چې په امریکا کې یو شمېر کسانو دعوه کړې چې د بچبازي په وړاندې د امریکا د پوځ بې تفاوتي د دې سبب سو چې یو افغان هلک درې امریکایي عسکر ووژني. واشنگټن ټایمز د سروانجان په نوم د یو قومندان یادونه کوي چې وای هلکان ګرځوي. په هغه داوا کې چې په امریکا کې محکمې ته وړاندې شوی ویل شوی چې امریکایي ځواکونو سره لدې چې په مکرر ډول د دغه قومندان له مشکلاتو خبر ترلاسه کاوه هغه یې له ځان سره ساتلی وو. واشنگتن ټایمز لیکي د همدې قومندان یو هلک په ورزشي لوبغالي کې پر درې امریکایي عسکرو ډزې وکړې او یې وژل. رسپانې د دې پېښې دقیق وخت یا ځای نه دی ښودلی. واشنگتن ټایمز رسپانې ویلي چې په افغانستان کې یو شمېر جنګ سالاران، جنګي قومندانان، سیاستمداران او حتی ځینې پولیس په بچه بازۍ اخته دي. د واشنگتن ټایمز په لیکنه په دې اړه د نیویارک ټایمز رپورټ څرګندوي چې حتی که افغان قومندانانو د امریکایي ځواکونو په اډو کې بچه بازی کوله، امریکایي عسکر یې په وړاندې پټه خوله پاته کېدل.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربېره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي ترڅو افغانان وکولی شي چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې انتېرې کړي. کابل ته ځو. اجمل تورمان راسره د ټلیفون په لیکه دی. تورمان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اختر مو مبارک شه. راته ووایه چې په کابل کې د اختر لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟
کابل کې هم امنیتی تدابیر نیول شوی دی. ځانګړي ډول په څلور لارو کې او د جوماتونو مخې ته ګڼ شمېر پولیس ولاړ دي چې د کوونکو امنیت ونیسي. دغه شان په څلور لارو کې هم امنیتي ځواکونه ولاړ دي. موټرې هم راشي افغانستان پر وقت باندھے یو ایس میٹ مسلم کے دلتا مین کام ادا شی کم چھ عید کا جو وقت لگی اور درخت پارا بھی بیروزگاری بیوزنی پورا پر طلبا میں حل کو مالی نہ کم اخستی بیروزگاری خلکو کم مالا نیوی خبر جمعی کی
اجمل تورمان له تاسو نه مننه. بیا به هم تاسو ته در شو، خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو د اختر په مناسبت د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د جماعتونو له امامانو غواړي چې د اختر په لومړۍ ورځ د نورو مسایلو ترڅنګ خلک سول او ملي یووالي ته هم راوبولي. د دې وزارت مرستیال دایو الحق عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حج اوقاف وزارت په دې اړه د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته سپارښتنه کړې دي. په عین حال کې یو شمېر دینی عالمان هم له مالدارو خلکو غواړي چې په اختر کې له بېوزلو کورنیو سره مرستې وکړي. تفصیل د ناجیه صفوي په رپورټ کې.
د اختر شپې ورځې تر بل هر وخت یو ښه موقع شمیرل کیږي ترڅو دینی عالمان په خپلو سرګندونو کې خلک سولې، ملي یووالي او له بې وزلو کورنیو سره مرستې ته راوبولي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته ویلي ترڅو د اختر په ورځو کې خلکو ته د سولې او قربانۍ په اړه ځانګړې سپارښتنې وکړي. د دې وزارت مرستیال دایو الحق عابد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اول موضوع صلح است که
لومړی د سولې موضوع ده چې د ټولو جماعتونو ملا امامان باید د سولې په اړه هم دعا وکړي او هم خلک وهڅوي. اختر کې زموږ ټینګار په دې ده چې اړو کورنۍ سره مرسته وشي او همدارنګه باید د قربانۍ د ادا په اړه هم معلومات ورکړل شي ترڅو خلکو ته عامه پوهاوی وشي.
ښاغلی عابد همدارنګه په سعودي عربستان کې له افغان حاجیانو هم وغوښتل ترڅو په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه دعا وکړي. اخترونه چې د مسلمانانو مذهبي جشنونه دي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د سلګونه میلیونه مسلمانانو لخوا د خاصو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي، خو سکه لوی اختر په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې بیکاري او ناامني د تیرو کلونو په پرتله زیات او خلک په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي. په عین حال کې دنیا عالمان ټینګار کوي چې مالداري کورنۍ باید د بېوزلو خلکو لاس ونیسي او ورسره مرسته وکړي. دنیا عالم غلام محمد څخه وروچې خلک باید د اختر په ورځو کې کوم مسایلو ته پام وکړي؟
یو مسلمان د بل سره چې لکه ناشتی دی خپه دی، هغې سره اصلاح وکړي، آشتی وکړي، د فقراو د مساکینو د زړونو نه خبره شي. څوک چې چا ثروتمند دی، سرمایه دار دی، لکه متمولین دی، هغوی سره احسان وکړي. او بیا د قربانۍ چې څوک حلالوي، ټول خپل ګاونډیانو ته او نور مسلمانانو ته څونه چې وس رسېږي هغوی ته ورسوي. او ډېر سرمایه داران دي چې دا پکار دی چې د ټول فقراو مساکینو لکه احوال پرسي وکړي، د خلکو د مشکلاتو نه ځان پوه کړي او خبر شي.
خو عام وګړي څه غوښتنې لري؟ د کابل ښار اکثر اوسیدونکو بیا له هر څه مخکې د سولې غوښتنه وکړه. دوی د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې له حملو او تاوتریخوالو لاس واخلي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه غواړي چې اوکراین ته څیرمه یوه لویه پوځي اډه جوړ کړي. د روانې میاشتې په پیل کې هم یو راپور خپور شو چې روسیه غواړي یوه پوځي اډه اوکراین سرحد ته نږدې ودان کړي چې بیا د ناتو له عکس العمل سره مخامخ شوه. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د راپورونو له مخې روسیه غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې دوهمه ستره پوځي اډه جوړه کړي. رویټرز اژانس د ملکی خلکو په وینا د چهارشنبه پر اس خبر ورکړ چې د روسي دفاع وزارت د اوکراین له پولې 540 کیلومتر لري د بوکچار په ښار کې نیت لري چې وزړه پوځي ډیپو په ویلو یې اډې بدل کړي. د خبر له مخې په دې اډې کې به په لسکونو ودانۍ جوړې شي چې تر 500 ډیرو پوځیانو ته به تسهیلات پیدا شي او 1300 زغروال ګاډي به پکې وي. لویدیز روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین تیره ورځ د اوکراین په اودیسا ښار کې خبري کانفرنس سره خبرو پر مهال پر امریکا انتقاد وکړ چې ولې د روسیې په څیر چې له بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي له کیف سره د وسلو مرسته نه کوي. دا د امریکا د ویاړ لپاره د شرم ځای دی چې موږ غیرتمنو اوکراینیانو ته چې د روسیې له مدرنو وسلو سره جګړه کوي دفاعي وسلې نه ورکوو. امریکا مخکې له اوکراین سره د یو شمېر تجهیزاتو مرسته کړې ده، خو کیف له امریکا څخه غواړي چې وسلې ورکړي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د روسیې دفاع وزارت غواړي یوه لوا د بوکچار اډې ته ولېږدوي او هلته داسې روزونکي پوځیان ځای پر ځای کړي چې هغوی اټومي، بیولوژیکي او کیمیاوي بریدونو ته ځواب وویلی شي. تر دې مخکې د روانې میاشتې په پیل کې رویټرز اژانس خبر ورکړی و چې روسیه د بیلوګراد اوبلست په سیمه کې چې د اوکراین لوهانسک سیمې ته نږدې پرته ده پوځي اډه جوړوي. د دې اډې په اړه د ناټو ویاند ازادي رډیو ته ویلي وو چې د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له امله ناټو اندېښمنه ده، خو د تېرې ورځې له راپور راوروسته چې روسیه لویه پوځي اډه د اوکراین پولې ته نږدې جوړوي تر دې دمه ناټو څه نه دي ویلي.
د ژوند رنګونه.
نوم یې ګل نبی ده، د میدان وردګو ولایت د جلیز ولسوالۍ.
ستاسو په سیمه کې داسې څوک شته چې هغوی خارج ته د مسافرۍ لپاره تللي یو ولته اوسي؟
هو، زموږ په سیمه کې ډېر خلک دي چې اوس هم خارج کې ژوند کوي او د مسافرۍ لپاره تللي دي.
نو ولې هلته تللي دي؟ آیا دلته کوم کاروبار نشته؟ څنګه؟
ځکه دلته خو اول غریبي نشته، بیکې وی هم غوی تقاضا ډېره ده، ډېرې پیسې لاسته راوړي او داسې کال ته نه مسید کېږي چې هغومره پیسې لکه خارج کې لاسته راوړي په افغانستان کې لاسته راوړي.
کوم کسان چې خارج ته لاړ شي مسافرۍ موده یې څومره وخت تېري؟
مسافرۍ موده خو مختلف دي، بس خلک دا چې مسافرۍ لیاو کار نه کمه یو کال او زیاته شپه نه هم زیاتېږي کله کله.
کله چې دوی لاړ شي دومره لس کاله یا اووه کاله اته کاله هلته مسافرۍ کوي، نو د دوی د ماشومان به دلته څه کوي؟
اکثره هغه خلک چې ډېره مسافرۍ کوي هغوی د مجارات خلک وي، او کله چې واده وي کې هغوی دنیا کال مسافرۍ کوي، دوه کاله مسافرۍ کوي او دلته د ماشومانو لپاره پلار یا ورونه وي هغوی روزنه کوي.
څه فکر کوي چې په خپله باندې پلار نه وي او ماشومان دلته بې سرنوشت پاتې شي، آیا هغه ماشومان به ښه وده وکړي؟
خو اگر ښه وده به نشي کولی، خو که چېرته دلته پلار واوسېږي هم څه پیسې نه وي، نو د ماشومانو په روزنه کې د غودي په تعلیم او تربیه کې اقتصاد ډیر مهم رول لري. نو غودي د دې ستونزې طبقاتو سره مسافرۍ کوي، که چېرته دلته وزه وچلېږي پیسې ولري نو هیڅ وخت څوک زړه نه کوي مسافر سره.
نو په ماشومانو کې منفي اغیزه کوي کنه؟
و ماشومان باندې حتماً منفي اغیزه کوي، ځکه چې د پلار شتون د ماشومانو لپاره لویه سرمایه ده.
بسی څوک تر دې دي چې هغوی پلار تللی خارج ته دلته ماشومان بیلاری شي؟
هو، دلته ډېر کسان چې مثلا پلار مسافرۍ ته تللي، خارج ته تللي، ماشومان مثلا تحصیل نه کړی تا مکتب ته نزی مدرسې ته نزی نو غوډی خو مخه به لري کیږي یا عملی کیږي لمالیان سره ګرځي په لاده کې چې خپل هم متاد هم عملی.
دغه ژوند رنگونه په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. زما همکار زرغونه منګل سړیو ته راغلی. زرغونه منګل، لوی اختر مو مبارک شه.
عید شما مبارک نوریاس جان، روزهای خوش داشته باشین. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش.